کابل کې نن یو ځل بیا سلګونو کسانو په اعتراض لاس پورې کړی دی او د یو نیول شوي قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چیان د عبدالله غني علي پور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د ملي امنیت د ریاست په وینا د 150 کسیزې غیر مسؤلې وسلوالې ډلې مشري کوله او په ناقانونه کړنو تورن دی. ولسمشر اشرف غني نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. دا فراه ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو دغلته په یو کمین کې لږ تر لږه 18 پولیس افسران وژلي دي. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوقالعاده غونډه جوړه کړې او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن یوې زلزلې لړزولې ده چې د 600 په شاوخوا کې کسانې ټپیان کړي.
مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي رادیو نه واورید. اوسم فیروزه عزیزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورزنه هنداره
په کابل کې د ټیبل ټینس سوارلسم پړاو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغو سیالیو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو نه شاوخوا 150 ښځینه او نارینه لوبغاړو ګډون کړی دی. د ټیبل ټینس فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د 5 ورځو لپاره په کابل کې روانې چې په پای کې به یې غوره څیرې د افغانستان د ټیبل ټینس ملي لوبډلې ته غوره شي. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ په لړ کې خپله دوهمه لوبه ایران ته وبایلله. په دې اړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې افغان ښځینه لوبډلې د ایران د ښځینه لوبډلې پر وړاندې 0-6 په مقابل کې لوبه بایلوده. له دې وړاندې افغان ښځینه لوبډلې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه ازبکستان ته 0-0 په وړاندې بایللې وه. ټاکل شوې د مرکزي آسیا په دغو سیالیو کې افغان ښځینه لوبډله خپلې دوه نورې لوبې د قرغیزستان او تاجکستان له لوبډلو سره وکړي. د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادري اتلولي وګټله. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادري پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې هم اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړمه ورځ د چین په ماکاو ټاپو وزمه کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قادري د لوبې تر ګټلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیه قومندان ستر پاسوال عبدالرزاق اتکزی روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادري تیر 2018 میلادي کال په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل کې د عکسونو یو نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د ځینو ځوانانو او مدني ټولنې د فعالانو لخوا جوړ شوی چې افغان امنیتي ځواکونه یې هم هرکلی کړی دی. تفصیل د ناجی سپیس خبرې.
زما اتل د عکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړ شوی. دغه نندارتون د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د استقلال لیسې مخې ته جوړ شوی و چې پکې د دندې پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عکسونه نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغه نندارتون یو جوړونکی ډاکټر اقبال کوهستانی د یاد نندارتون پر مهال ازادي رادیو ته ویل
موږ له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای د عکسونو دغه نندارتون د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړ. په دغه نندارتون کې هغه سرتیری لیدل کیږي چې د وطن او د خلکو لپاره جنګیږي، مبارزه کوي او باید وستایل شي.
په دغه نندارتون کې نږدې 40 عکسونه نندارې ته وړاندې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته نندارتونونه جوړ شوي. یو شمېر افغان سرتیری هم وایي د دغه شان پروګرامونو جوړول کولی شي چې د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کړي.
زما نوم محمد هارون دی، د عامه محافظت د معینیت افسر یم. د جادی نه د تیرېدو پر مهال دغه نندارتون ته متوجه شوم. ما ته ډېر یو ښه احساس پیدا شو. په دې پوه شوم چې خلک موږ سره همکار دي او په دې پوه شوم چې کله یو سرتیری د جګړې په سنګر کې جنګیږي کیږي یواز نه ده او وینمو بی ځای نه تویږي
ام وګړي هم د داشان نندرتونونو جوړول اړین او پر ځای ګام بولی عبد الخالق وای
موږ له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ کوو او تر څنګ ولاړ یو او دا ورته وایو چې د ټول کابل خاریانو او افغانانو ملاتړ لري او پری ویاړي
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم له داشان حسو هرکلی کوي وای دا د افغان امنیتي ځواکونو مورال لوړولی شي خغلی دانش وای دا ملاتړ باید نور هم پراخ شي او د خلکو د ملاتړ په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې ښه او د پام وړ نتایج ترلاسه کړي
اوردل چې په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د اکسونو نندرتون جوړ شوی دی په پکتیا کې د 400 کاروباریان په نشه شوی دی اصیل ځاځی نور حال راکوي
یاد عملیات د پکتیا د ځاځیاریو بولسوالۍ د سرګل او میرخیلو په سیمه کې ترسره شوی ځای اوسیدونکي وایي تیره شپه د لندې په څلورمه د شپې 8:30 بجې ائتلافي ځواکونو چې افغان سرتیري هم ورسره وو د دوی کورونه پلټلي کروندې سوځولي او په هوایي برید کې یو تن د سیمې اوسیدونکي وژلې او دوه نورې ټپیان کړي دي د حاجی سید اکبر په نامه یو تن چې کورې اور اخیسته ازادي رادیو ته وویل
شپې اته بجې رال امریکای نه و د خیره او چرال له کورې تر محمد مموري شوی دا خبرې یو نفر مرده ده
قومی مشر او پسیمه کی مدنی فعال محمد انور صدیقی چې لیاد سیمه ل آزادی رادیو سره خبری کولی وویل
نو خاص ضروری ځان پختنه کوي ک نور واسي څوک نه دی غاګي څوک نه وري دا غادي پوسلی د بیکات واسه خشته کله چې تریکون دولت جوړ
دی د پکتیا امنی قماندانۍ د عملیاتو تر سره کیدل تایید کړی دی ویلې دی چې ائتلافي ځواکونه یاد عملیات پسیمه کې د 400 کروندو د هغو د کاروباریانو د زپل په مخه تر سره کړی دی د امنی قماندانۍ وایند غلی سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته ویل چې په بریټ کې یو تن وژل شوی او بل ټپی دی چې د په خبره دواړو د 400 کاروبار کاوه
هوایي اجرات کوي دغه د 400 کاروبار او دغه 400 دغه مواد تر برابرول په دغه باندې هوایي
د یادولو ده چې د لړم په 19 نیټه هم د یادولو سوالی د خوځې خېلو په سیمه کې یو ملکی موټر په نښه شوی و چې په کې اتو تنه تمرګ جوړ بلا وخت و او په خبرګون کې د سیمه اوسیدونکو اعتراضیا لارین تر سره کړ اصیل زازی ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو غنې سیمې له داعش وسلوالو تصفیه کړي او په دغو سیمو کې ولسی ځواک ځای پر ځای شوی دی شاه محمود شینواری راپور لري
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې غنې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي د ولایت وین اتا ولا خو غنې وایي په حسکمینا کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې هغه سیمې چې لکلون راهي سیدایش وسلوالو سره وي هغه تری پاکی شوی او په همدې سیمو کې غن شمیر روزن زین او پټن زین لمن دتل دي
په خنې عملیات توپیر د دې چې موږ کله عملیات پلان کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو په هر سیمه کې تاثیر نازیان ولسوالی خبل کتل چې پروسوي کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل هم حال زمو سره ولسونه را پاتې د لو همکاري وکړه د ولسی ځواک په توګه دوی اوس په خپل سیمو کې چې پاک شوی دی تر جذب شول د نګرهار پاکسر ولسوالی کې کل چې سیمه پاکی شوی دی بیرته د خلکو په همکاري باندې ستل شوی دی
خاغله خوګانه وای د دې عملیاتو په پایله کې د دایښ وسلوالو هغه رهبری چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوې دي د شینوارو اوسیدونکو مستان وای د ورستې عملیاتو نه خلک خوخ دي خو غوښتنې لولتي داري داده چې په پاکو شو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي
حکومت نه غوښتنه هم دغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیر څو میاشتو کې شوې ده دا برقراره وساتل شي به یوازې دانه چې برقراره وساتل شي بلکې توجه نور هم زیات شي او هغه ولسوالۍ چې په هغې کې تروسه پوری خطر شته او یاد سویر شته دی چلته اورپکی او یاد اورپکو فعالیتونه موجود دي باید هلته عملیات تر سره شي او د خلکو نم غوښتنام دغه د چې باید د غسیمی چې تصفیه شوی او امنیتی خشوي باید خپل زینو ته لاړ شي او عمل تمیش شي تر څو امنیت
د ویلو دا چې له دایښ وسلوالو څخه پاکو شو سیمو ته د ګوتو پښمار کورنۍ ستنی شوی د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي ادارې د مرستندوی ادارو پر مردوی ته د ستنیدو لپاره لازمی اسانتیاوي برابرې کړي چې خلک خپل مينو ته ستانه شي
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دشترچی ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو تصفوي عملیات روان دي چې په دغو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي دي اجمل آریان نور حال راکوي
د کندز د امنیت قمندان عبدالباقی نورستانی وایي چې په دغه تصفیې عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري او د دې عملیاتو په پایله کې 450 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه هم ټپیان شوي دي.
25 قرارگاه موقت نموازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کش
پدا عملیات که دی وسلوال و طالبان و 25 دائمی قرارگاه او شپیته بابا پوخل شوی سنگرونه تخریب شوی دی او تر سنگ 25 حلقه بلا بل دول مایرون کشف او شن شوی دی او دغرز دی قرلوخ خلیلی ترکمن او یا شمیر نور کلی به بش پده توگه دی طالبان و لشتون سخه پاک شوی دی. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمیر خلک وایي چې د دغه روان تصفیې عملیاتو له کبله زیات شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سرورګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د جنگ دګر نه بس دغه د راغلی ستنه غات څه پد دي غنم د غله د هرڅ نه چیرې استه شو نه ای چیرې راوړل شو ته مشکله سه ګډه وړه بازی ده
چې د چرته د غو مرمه لازم هم د غزمنګ مته قولي او دوی مرمه لازم هم د غزمنګ مته قولي دا وزه ته مده نه کوټه پاتې دا نه ویلې پاتې دا نه دغه پاتې
دولت عمران په زور خوري کار بکر نه وزم رو رزم په کلمه نه راضي او د مانه په زور ډوډۍ خوري او کاغره نه وزم رو را مصالحه مصالحه په مقابل کې موږ څه ویلې شو ورور هر یو را منی ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونو د مالی او ځاني زیانونو په منلو سره په ډیر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي.
د کریم په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د جنیوا کانفرنس یو ښه موقع ده چې د افغانستان د سولې اواز تر نړیوالو پورې ورسیږي. قدیر خان تکین لیکلي چې د افغانستان د سولې موضوع تر بل هر وخت مهم پړاو ته داخله سوې ده، نتیجې به یې هم هیله بخښونکې وي. عزیز الله لاروي له ننګرهار لیکلي دلته د ننګرهار په روغتون کې موږ ته بستره یا توشک نه پرېږدي، په دې ژمي کې پر یخ فرش شپه تیریږي. زموږ غږ د چارواکي واوري د خدای د رضا دپاره زموږ د حال پښتنه وکړي. دا تل غزنیوال په نام بل اوریدونکي له غزنی لیکلي طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. نسیم له لوګره موږ د ازري عسکر غواړو چې حکومت د غزنی په لاره کې غټي پوستې ځای پر ځای کړي چې د طالبانو د تګ راتګ لاره بنده سي. حسن قلمیار د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله ملکیانو ته زیان رسیدلی دی. وکیل احمد احمدی له کندهار خدای دی سوله او قانونیت راولي او ولی ولا له کلا ته لیکلي د خرواریانو په علاقه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، موږ ورسره ستونزه لرو. په خوست کې د قومونو ترمنځ د څړځایونو دشتو غرونو او غونډیو پر سر د داوو او لانجو په دغه لکبله په دغه ولایت کې د قانون د پلي کېدو مخنیوی سوی دی. قومي مشران او د مدني ټولنو غړي غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د قومي ستونزو د اساسي حل لپاره جدي اقدامات وکړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوی چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوی او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي اوس نه د پخوا په شان د قومونو په پرېکړو کې قاطعیت شته او نه هم پوره دولتي واکمني ټینګه ده، که نه د شخړو ته د محاکمو یا جرګې څخه په یوه حتما حل لاره پیدا کیږي.
خو به چې یو قطعي نرخي پرېکړه کېده دغه لږ سستي شوې دي. بله موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی، که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کېده یا اتمن په جرګه باندې حل کېده. نو په دې اساس باندې د دوام ده دوام چې پیدا کوي هم الهتونه ده شایدي.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبل او منګلو شخړه ده، د ورزه او ډډوالو د حیدرخلو ترمنځ ده، داسې نور قومونه لکانو کوچیان دي. که د قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کړي دغه شخړې نور هم ډیریږي. د ځمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دښتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دي. پخوا کم و اوس ډیر شوی دي. حکومت توجه نه ده ورته کړې. که حکومت توجه وکړي کېدای شي دغه حل لارې پیدا شي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دعوې لانجه او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې
زما شپېته بیا سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې حبسوي. ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اکید بیا هم د مرکزي دولت د مشرتابه نه په کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ته او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ دا لار اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره دی پریکنده اقدام وکړي.
تاسو زده رادیو ته غوښیست یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د ایران په لویدیځ کې د تېرې شپې او نن سهار زلزلې د زخمیانو شمیر تر 210 شوی دی. په دې پیښه کې د مړو په اړه هیڅ راپور نه دی ورکول شوی. د ایران ولسمشر حسن روحاني له زیانمنو سو کسانو سره د هر ډول مرستې سپارښتنه کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې چې د خبري اژانسونو په استناد برابر کړی دی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د زلزلې له قربانیانو سره د امکان تر حده مرستې وکړي. د یکشنبه د ماښام د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 6.3 درجه شدل سوې ده. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې تر دې پیښې وروسته نن سهار دوی نورې زلزلې چې یوه 5.2 درجه او بله 4.6 درجه وه هم وسوې. او د راپور له مخې 116 تر زلزلې وروسته ټکنونه هم ورسره وو. د نورو احتمالي ټکنونو له ویرې خلکو شپه له کورونو د باندې په سړې هوا کې تېره کړه. د ایران د سره صلیب د کمیټې مشر محمود محمدی نصب رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو هیڅ راپور نه دی ورسېدلی. ایراني چارواکي د زلزلې ځای د ایران لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب شارګوټه یادوي چې تر ډېره کورد میشته سیمه ده. د ایران د لویدیځ ولایت کرمانشاه ولی هوشنګ بازوند ویلي چې په دې پیښه کې 209 تنه ټپیان سوي دي چې 200 تر درملنې وروسته له روغتونونو خارج سوي دي. ویل کېږي ډېری کسان د تیښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. په ځینو سیمو کې د همدې زلزلې له کبله د مځکې د ښویېدو راپورونه ورکړل سوي دي، خو ایراني چارواکي وایي د ژغورنې ډلې ټولو زیانمنو سیمو ته د مرستې لپاره رسېدلې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز وایي د نن ورځې زلزله د ایران په 6 نورو ولایتونو کې، دغه راز د عراق په پلازمینه بغداد او اربل کې چې د کورد سیمې مرکز دی هم احساس سوې ده. ایران د مځکې د ماتېدو پر لویو کرښو موقعیت لري چې له همدې کبله هلته د مکررو ټکانونو احتمال ډېر وي. په همدې کرمانشاه ښار کې تیر کال هم سخته زلزله وسوه چې له کبله یې 600 کسان مړه او تر 9000 ډېر ټپیان سول. په 2003 کال کې په کرمان ولایت کې د 6.6 درجې زلزله وسوه چې د بم ښار شاوخوا 1.5 کسان پکې وژل سول او د دې تاریخي ښار ډېره برخه ویجاړه سوه.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست ماوینه ټاکل شوې و. لوري افسر مرسال د خپل مور د طرفې په خوشحالی کې خه خواړه پخ کړی و. اوس به وورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي، که څنګه؟
اوهو شکر ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه، که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تاسو ښه وایئ. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر غله ونیول، خلک ډېر ترې په عذاب و.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته، دا امنیت راوستل هم داسې اسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. له یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې ناامیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلی دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. و خو مو لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو، پاس په ونه کې موسی ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته چې بل د لیندۍ وار ونه کوي. ته وایې که
نو دا موسی ګل لیونی ده که سودایی؟ زړه د بدمشه د توتانو وخت خو هم نه دی، نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا د له عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم. دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه یې څنګه توت ته خېژولی یم.
زړه دې بدمشه، وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډۍ را په درد کې.
وار وکړه درغله. راغورځېدلی وم ته وای
لیونیه، احتیاط کوه، زړه دې بدمشه، هسې نه چې خون دې په ما شي.
هسې نه چې خون دې په ما شي، وایم ډېرې خبرې به نه کوې. دایم راکوس ته وای
ښه. اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کړې. هغه ورځ مې دوې دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زړه دې بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زه هم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسی ګل او یوه سنم ګله وه. اوس چې له خیره واده وکړم، بیا د بچو خاوند شم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوم؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ زړه دې بدمشه، کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې. له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټولو دې بس سي.
زړه دې بدمشه، ته مه خفه کېږه، نام خدای تکړه ځوان یې. د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاسو پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
موسی ګلی به څه لاسو پښې وی؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم. تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد. ته وای ښه
یاره، وایم د ټکټر یادول دې په ما. نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
د لاغا مورې، آ د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې؟
د لاغا پلاره، ګاونډي مو یو څه رخت راوړی و، د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې.
دا دی، خلاصې مې کړې.
پلارا زما مور ډېر زحمت باسي، کورس ته ځي، خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي.
دلاغا زویا، خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه. هغه د چا خبره، زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي. د کور د خرڅ پوره کول ګران دي. هغه د چا خبره، روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده.
دادی جامې مې خلاصې کړې.
مورې، ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو را واخلي چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي.
ښه ده دلاغا زویا، ما خو تر شلو حساب یاد کړی، ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم.
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه.
ښه دادی، ورته ګوره. میم ر میم یا
دا خو د مورې ګډو وټ ولیکه، دا خو مریم نه شو، دا خو مرمۍ دې ولیکله.
ته صبر، ته صبر چې زما خپل نوم سم ولیکم. ګوره دلاغه، قاب دائم نون دال الف غای.
دا خدای غلط لیکه پلالا، دا خدای قنداغه ونه لیکه، دا خدای قنداغ ولیکړه.
څه شي
پلار دې ما پورې خندل، خپل هم غلط ولیکه.
ښه ښه، له دې خطرناکو نومونو نه به تیر شو، د دې مرمۍ او قنداغ نه څه شی نه جوړیږي. رښتیا ما یوه جمله لیکلې ده او زده کړې مې هم ده، هغه درته ولولم.
ویللا دلاغا زویا، ورته وګوره چې پلار دې غلط ونه وایي.
بېغمه اوسه مورې، ما نه غلطي نشي تېرېدلی.
ښه نو غوږ شه دلاغا جانه، موږ سوله غواړو. مریم، هغه د چا خبره ته ولې له ځان سره پټه پټه خاندې او خولې ته دې لاس نیولی دی؟
اسې ستا مقصد دا دی چې که موږ ته خدای لور راکړي نوم به یې سوله وي.
نه مورې، په وطن کې سوله یادوي چې جنګ نه وي او سوله وي.
آفرین، د لاغا زوی مې ښه وایي، د جنګ دې هغه رنګ ورک شي. خو مریم، هغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه، که خدای ما او تا ته لور راکړه، د هغې نوم به م سوله ږدو.
اوهو، دا خو دیمه څنګه دې خواته را روانه ده؟ خدیجې، تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې، ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې.
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه، اوس به کورس ته لاړه شم. له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی.
څه د څه شي کار دی؟
زړه مې دی چې یوه عریضه پې ولیکم.
د څه شي عریضه پې لیکې؟
ملنګه، ول د ځان نګار اچوي. ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی، خپل حق مې نه راکوي، په ولسوالۍ کې پې عریضه کوم.
ګوره، ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو.
ته دې خبره وکړه، زه ورته غوږ یم، د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي.
وښځې، هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په عذر راغلی وو.
ګوره، سردار خان زما ورور دی، ما ته ښه معلوم دی، په عذر مزر باندې به نه غلطېږي. حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي.
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته.
بس، په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي.
ګوره، هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی، داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي.
ښه، څه یې ویل؟
ویل یې چې له عریضې نه تیر شه، څه یې کوئ؟
نه نه، دا نو څه د خیر خبره شوه.
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه، په خبره ځان وپوهوه. ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري، نه به سیخ سوی وي نه کباب.
ښه، که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم؟
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي، ستاسو د دیني معلمې پلار.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ لخبلې میرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته یې ویل چې د میراث خبره به د کلی مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسي مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0906090 01 08 08 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ.